وړه چې د وخت د کموالي له کبله دغه پروګرام په بشپړه توګه خپور نه سو. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. دا خپرونه د یو ساعت لپاره ده. اورئ چې د لویې جرګې په اختتامي وینا کې ولسمشر حامد کرزي وویل چې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کوي په دې شرط چې دغه هیواد افغانستان ته سوله راولي. نور مسایل هم څیړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د ایران ولسمشر نن وویل چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسېدلي. خو په پیل کې معصوم میوند د افغانستان خبرونه لولي.
افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه پر خپلو شرایطو ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پای په تیرو څو ورځو کې د ځان وژونکو حمله کوونکو 15 ډلې په کابل ښار کې نیولې. او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي افغان ښځو سره تاوتریخوالی د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله 25% ډېر شوی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له امریکا سره به په دې شرط امنیت تړون لاسلیک کړي چې په افغانستان کې سوله تضمین سي او انتخابات پرانه توګه وسی. ښاغلی کرزی نن د مشورتي لوی جرګې غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. ولسمشر کرزی وویل که سوله رانه سي نو له امریکا سره به امنیتي تړون د بدمرغۍ سبب سي.
که سوله نه راغلی انتخابات هم خراب سي مملکت ورلاړي. امنیت غواړو، سوله غواړو او ښه انتخابات غواړو. تاسو ما څه غوښتي چې مزا په یوه میاشت کې ورسره وکړم؟ آیا دا سوله په یوه میاشت کې راتلی شي؟
له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه مشورتي لویه جرګه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره نن ختمه سوه. د جرګې تایید کړ چې افغانستان د امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په تیرو څو ورځو کې په کابل کې د ځان وژونکو حمله کوونکو 15 داسې ډلې نیول سوي چې غوښتل یې د مشورتي لوی جرګې امنیت خراب کړي. د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل په دې اړه د جرګې له پای تر رسېدو وروسته خبري اعلان کړل.
پنج گروپ که آماده عملات انتحاری بودن با تمام وسایل و واسکت های انتحاری می باشه و چه با مای دستی در مجموع به چندین هزار کیلوگرم مواد منفجره بود به دست آمدم مدت چند روز.
شغلی نبیل ویل چې نیول سوي کسان د طالبانو حقانی او ځینو نورو ترهګریزو شبکو غړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویل افغان ښځو سره تاوتریخوالی د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشت په پرتله 25% ډېر شوی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د څانګې کمیشنر قدریه یزدان پرست نن ازادي راډیو ته ویل چې د کمیسیون د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې له ښځو سره د زور زیاتي څه باندې 4000 پیښې ثبت کړي دي. دا وی لښو سره د تاوتریخوالی کچې په بیلابیل ولایتونو کې ورسېو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د چیرونو پر اساس د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې 4000 او یو اصولو 4500 پیښې ثبت شوی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د تیر کال په لومړي شپږ میاشتو کې له شوزو سره د تاوتریخوالی له 3300 څخه ډېر پیښې دوی ثبت کړي دي. او د تخار مسولین وایي چې د دې ولایت د ولایتي شورا یو غړی نن د مین په 14 کې ووژل شو. د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته ویل د خال محمد موټر نن سهار د تالقان شاته نږدې د سړک د غاړې پر مین وخت چې درې ساتونکو یې ټپیان سوي دي. د دې 14 مسولیت چا نه دی منلی. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشرې کاترین آشتن اعلان کړی چې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د تهران د اټومي لانجې په اړه تاریخي موافقه وکړه. د په جنیوا کې خبري اعلان ته وویل چې موږ تر شدیدو مذاکرو وروسته نن پرې وګړه کاري پلان موافقې ته ورسېدو چې په اوږده موده کې یوې هر اړخیزې موافقې ته د رسېدو لاره خلاصوي. موږ موافقه وکړه چې داسې هر اړخیزې موافقې ته د رسېدو په پروسه کې به د دواړو لوریو د شپږو میاستو په موده کې د ابتدایي ګامونو اخیستل شامل وي. کاترین اشتن په دې وینا کې زیاته کړه چې د ګډ اقدام د ابتدایي پلان به د یو هر اړخیز حل لپاره چاپریال برابر کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم وویل چې د موافقه ایران ته یوه معتبره لاره پرانیزي څو ځان بیرته د نړیوالې ټولنې سره وتړي.
Today we have a real opportunity to achieve a comprehensive peaceful settlement.
دا وای موږ نن ورځ یو رښتینی موقع لرو چې یو هررخیزه او سولې ز موافقه وکړو او فکر کوم چې باید دا موافقه واسمو یو نن ورځ چې دا لمړی ګام پورته سوی زما د کار لپاره هیڅ د ایران او زموږ ترمنځ د مذاکرو او خبرو یو ډیر مهم او واضح پرمختګ
څرګندوي.
جمهور رئیس باراک اوباما ټینګار وکړ چې متحد ایالات د اسرائیل د امنیت خوندي پاتې کېدو ته متحد دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې دا موافقه به ټولو لورو ته ګټه ورسوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د تهران سره دا موافقه به د نویو پرمختګونو لپاره یو پیل وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې دا یوه مهمه لاسته راوړنه وه، خو دا لومړی ګام دی چې په هغه کې په وضاحت دا خبره شامله ده چې د یورانیمو غني کول به دوام پیدا کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلی چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتو ترمنځ شوې موافقه د خبره ثابتوي چې تهران د اټومي پروګرام درلودو حق لري. حسن روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې یو بیا پر دې ټینګار وکړ چې د تهران اټومي پروګرام به هیڅکله هم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار ونه کړي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ شوې موافقه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پلانونو سره اړخ لګوي.
Достигнута договоренность, суть которой базируется на концепции
выдвинутой. Да, ведемо афкема хият да Русия да федерацион да جمهوریت ولادیمیر پوتین د هغو اصول او وړاندیزونو سره اړخ لګوي چې زموږ په بهرنی پالیسی کې هم ټینګار ور باندې کیږي. د نړۍ شپږو قدرتو امریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسې، چین او جرمني چې 15 جمع یو هم ورته ویل کیږي، ایران ته وړاندیز کړی چې د اټومي پروګرام د ځنی برخو د بندولو په بدل کې به پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو تر یو حد نرم کړي. د ګرجستان پخوانی صدر اعظم او میلیارډر بتزینا ایوانشویلی به نن د سیاسي فعالیتونو څخه خپل وتل اعلان کړي. بتزینا ایوانشویلی د 2012 میلادي کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د دې میاشتې تر پایله د ګرجستان نوی د ګرجستان صدر اعظم او کله چې نوی ولسمشر جیورجی مرګشویلی د دې هیواد د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، د سیاست څخه د خپل وتلو لپاره کارونه پیل کړل. بتزینا ایوانشویلی د 2018 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې سیاسي فعالیتونه پیل کړي وو او د ګرجستان خیال په نوم سیاسي ائتلاف رامنځته کړ چې د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ملي اتحاد تحریک په وړاندې ودرید. ایوانشویلی هغه مهال ویلي وو چې یوازې یو کال به د صدر اعظم پر چوکۍ کار کوي. دی به نن په سمبولیک ډول د ګرجستان خیال د ډیموکراتیک ګرجستان ګوند د ائتلاف د افتخاري مشر په توګه د خپلو سیاسي فعالیتونو څخه لري شي. یو شمېر کارپوهانو ویلي چې هغه به د پردې شاته بیا هم پر سیاسي چاپېریال خپل اغېز ولري، خو بتزینا ایوانشویلی دغسې اټکلونه غلط بللي. او د روسیې د اورال په سیمه کې پولیس وایي چې یو قرغیزي سړی د یکاترینبرګ ښار په مرکزی پارک کې ځانته اور اچولی دی. پولیسو نور جزئیات نه دي خبره کړي چې دا سړی څوک و چې پرون ماښام یې ځانته اور اچاوه او ول یې دا کار کړی. دغه پیښه تر څیړنو لاندې ده او پولیس به په دې لټه کې وي چې په ښار کې د هغه ممکن خپلوان پیدا کړي.
تاسې ازادي رادیو ته واجی است. د مشورتي لوی جرګې په ورستي ورځ ولسمشر کرزی له امریکا سره د تړون د لاسلیک لپاره خپل شرط وړاندې کړ.
اگر سوله نه اومد این قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه. صرف شرط ماز برای این قرارداد امریکا بر ما صرف بیاره، ما این قرارداد به هر دو دیده با امراش منظور داریم.
د مشورتي لوی جرګې د ورستي ورځ له فیصلو مهم خبرو داسې اوازی دي چې ولسمشر کرزی ځکه د تړون لاسلیک ځنډوي چې امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د داسې کاندید ملاتړ وکړي چې د کرزی د خوښوي افغان حکومت په ډیره څوي.
دغه اوازې خو کاملا بې اساسه اوازې دي. موږ په دې مذاکراتو کې د یو عادي کوچني هیواد سره مخامخ نه یو، بلکې د امریکا د نړۍ د ستر هیواد سره موږ مخامخ یو او د مذاکرات مو تر اوسه پورې سرته رسولي دي.
د لوی جرګې د ننۍ بهیر په اړه د یو کارپو سره هم خبرې کوو. نور مسایل هم څېړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي. ولسمشر حمید کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په لاسلیک کې میعاد ضروری دی. ښاغلی کرزی د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې دا هم څرګنده کړه چې سرلننه امریکایي ځواکونه د پوځي عملیاتو او د افغانانو د کورونو د تلاشي حق نه لري. د ښاغلی کرزی په خبره په افغانستان کې سوله او امنیت د امریکا په لاس کې دی او باید چې د امنیتی او دفاعي تړون پر اساس په افغانستان کې امن راسي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې اوریدلی سي.
کاڅه هم مشورتي لوی جرګې پریکړه کړې چې ولسمشر کرزی باید د روان میلادي کال تر پایه له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو جمهور رئیس کرزی یو ځل بیا په خپل پخوانی دریز ټینګار وکړ. ولسمشر کرزی د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې په خپل وینا کې د امنیتی او دفاعي سند د عملي کېدو لپاره میعاد یا وخت ضروری او په افغانستان کې سوله او امنیت شرط وباله. ښاغلی کرزی وویل چې په افغانستان کې سوله او امنیت د امریکا او پاکستان په لاس کې دي او امریکا باید په دې هیواد کې د سولې او امنیت لپاره تضمین ورکړي.
امنیت غواړو، سوله غواړو او ښه انتخابات غواړو. تاسو ما څه غوښتي چې مزا په یو میاشت کې ورسره وکړم؟ آیا دا سوله په یو میاشت کې راتلی شي؟ امزا به وکړم، سوله به نه راغلی بیا ملامت زیم که څوک دي دا غوړسالو تاریخ ته ملامت څوک دي؟ زه به نن دا امزا کوم او سبا به سوله راغلی نه وي، وطن به در بدرې نو
زمانه تر. ښاغلی کرزی همداراز وویل چې د افغانستان لپاره راتلونکي انتخابات ډیر مهم دي او ټینګار یې وکړ چې باید له هر ډول لاسوهنې پرته په شفاف ډول ترسره شي. جمهور رئیس کرزی وویل که په افغانستان کې انتخابات سم ترسره نشي نو دا هیواد به له لوی بدبختۍ سره مخامخ شي. ولسمشر کرزی چې خبرې د مشورتي لوی جرګې د غړو لخوا په چکچکو بدرګه کې دي سرګند کړه چې له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند ډیر مهم دی او باید چې د دې سند لمخې امریکایي ځواکونه سر لننه په افغانستان کې پوځي عملیات ترسره نکړي.
پس عملیات امریکا بر خونهای ما خلاص شد و اگر یک بار دیگه رفته بودی قرارداد نمیشه، قرار دو پایگاه میشه. که طالب دی که تروریست دی مش پیژو دی پیژه دینی پا مش کار نلی رپیکا مش دی سر پیژه.
افغان ولسمشر د مشورتي لوی جرګې پریکړه ته په اشاره وویل چې افغانانو له امریکا سره خپل دوستي سرګند کړه او امریکا هم باید د افغانستان پر وړاندې صادق ووسی. د وویل چې یو میاشت مخکې په افغانستان کې د پولیسو، ملي اردو او ملکی خلکو تلفات ډیر زیات وو، خو لکه چې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه د مشورتي لوی جرګې خبره پیل شوه نو په افغانستان کې د تلفاتو اندازه هم ډیره کمه شوه.
از روزی که جرگه را گرفتیم و واره کردیم به امریکا،
جمهور رئیس کرزی وایی لکل نمو چه ده لوی جرگه خبره کردی او امریکا تمو ویلی چه دا جرگه د امنیتی او دفاعی سند پا اره بحثونه کوی تلفات مدیر کم شوی. پا تیرو سوار لسو رزو که ده پولیس و ملی اردو او ملکی وگرو تلفات دوم را کم شوی چه ده ورزی یاو یا دو او یا هم دری یا چلور تنه دی. ده کورنه و چارو لوزیر نمی پرون پختنه وکره وی ویل چه خاغلی تلفات مو یوازی یو پولیس استای. له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون په اړه مشورتي لوی جرګه د یو پریکړلیک په صادرولو سره چې یو درش ماده د لودي پایته ورسیده، مشورتي لوی جرګه تایید کړه چې افغانستان دی له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون وکړي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
نن د مشورتي لوی جرګې وروستي ورځ ده. په دې څلور ورځنۍ جرګه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون په اړه خبرې وسوي. دغو کمیسیونونو په ځینو مادو کې د تعدیلاتو پیشنهاد کړی دی. ولسمشر حمید کرزی مشورتي لوی جرګې ته شیبه مخکې اختتامیه وینا وکړه. دوی ویل امریکا ته پوځي اډې ورکوي خو له امریکا څخه غواړي چې له افغانستان سره رښتینی ووسي. کرزی زیاته کړه که سوله نه وي راغلی او انتخابات وسي، افغانستان به ناسم لوري ته رهبري سي. د ده په خبره که سوله رانیسي دغه تړون به د افغانستان د بد سبب سی. د افغان قواوی هم وستایل چې د جرګې ترتیباتو ته شپه او ورځ هڅه وکړه. د مشورتي لوی جرګې مشر صبغت الله مجددي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون د افغانستان په خیر وباله او ولسمشر څخه یې وغوښتل چې دغه تړون د جر تر جره لاسلیک کړي. دغه څلور ورځنۍ جرګه نن پای ته رسیږي. دا چې جرګې نورې کومې فیصلې کړې دي، اسدالله لودین براته وایي چې د جرګې په ځای کې دی. لودین صاحب، د جرګې د پریکړه لیک نور جزئیات څه دي که له اوریدونکو سره دغه مسله شریکه کړي؟
ډیر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې وویل شول، جرګه د پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دې پریکړه لیک کې یو دېرش مادې راغلې وې. په دې مادو کې مختلفو مواردو ته اشاره شوې وه چې زه غواړم په نوبت سره په بعض موارد باندې خبرې وکړم. اول دا چې په دې تریفیل کې ویل شوي چې امریکایي ځواکونه په هیڅ وخت کې هم د دې حق نه لري چې د افغانانو کورونو ته د تلاشۍ لپاره نه ننوځي. په دې تریفیل کې د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت په اړه راغلي وو چې دا یو ډېر بحث وړ موضوع په جرګې کې راغلي وو چې امریکایي ځواکونه باید کوم جرم د ترسره کېدو په صورت کې دوی معلوم کړي نه وو چې د عدلي تعقیب حوزه به چېرته وي. خو دوی وویل چې هر قضایي پېښه چې کېږي باید امریکا د افغان لوري څارونکو ته د دې اجازه ورکړي چې په امریکا کې محکمه کېږي باید د افغان لوري څارین کې په امریکا کې هم سره لاړ شي او امریکای بعد امریکای بعد د افغان لوري د تګ زمينه برابر کړي امریکا ته یا بل قضایي حوزې ته. نور مسایل ته هم اشاره شوې و د دوی هغه کومې توضیح هدي چې په افغانستان کې غواړي ویل شوي چې بعد به دغه هدې افغان حکومت ته کرایه ورکړي د کرایې په ډول ورکول شي او کوم تاسیسات چې دوی جوړوي امریکان په افغانستان کې هغه تاسیسات باید داسې تاسیسات وي چې افغان حکومت هم په آینده کې ګټه ورڅخه واخیستل شي. دوی ویلي چې په دې تړون کې داسې په دې سند کې داسې اشاره شوې وه چې دا سند به د 2023 کال وروسته هم د تطبیق وړ وي خو د جرګې په پریکړه کې ویل شول چې دا سند به یوازې او یوازې تر 2023 میلادي کال پورې د تایید وړ وي. او د جرګې غړو غوښتنه کړې وه په خپل پریکړه کې چې امریکا باید د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هڅې ګړندۍ کړي او د افغانستان د هوایي ځواک د هوایي ځواک او نورو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د دوی د تجهیز او روزنې لپاره هم خپلې ژمنې عملي کړي.
ډېره مننه له اسدالله الدین څخه مو واورېدل چې مشورتي لویه جرګه په یو دېرشو مادو کې د پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسېده. په داسې حال کې چې د مشورتي لویه جرګې مشر صبغت الله مجددي او د لویه جرګې د کمیټو غړي ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون ژر لاسلیک شي، خو افغان حکومت وایي چې دغه تړون به تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکر له کابل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. فکر صاحب، ډېره مننه چې په خبرونه کې را سره یاست. اول درته وایي چې اوس به مشر اتسه کوي د خپل پخوانی دریز بټینګار کوي او کده جرګې د غړو غښتنه بمني.
زه فکر کوم هغه جرګه چې کرزی صاحب د پر خپل امریکایي دوستانو او متحدینو باندې د فشار د وسیلې په ایس استفاده کول، هغه پر د باندې د فشار د وسیلې په ایس راوګرځیدل. هغه دا وکړه چې نن وګوري د ټولو کمیټو فیصله دا و چې د کرزی صاحب د دغه بیان مخالفت یې کاوه. دوی وایي د انتخابات وروسته به زه دا امضا کړم. ټولو ورته لیکلي دي چې ویلي دي او په آخر قطعنامه کې دی چې دای باید دا ژر تر ژره ځینو خو 15 ورځې یاد کړي، ځینې د دې کال تر پایه یاد کړي. او د کرزی صاحب په بیانه کې چې وګورئ لحن یې شدید و، ولې په آخره کې هغه د داود خان د لوی جرګې ناخیری کولی چې بیاک شرط یعنی زه امضا کوم که تاسې دا نمایش د قیمي د حضرت صاحب د غتلا مجددي چې ده ورته وویل ته یې امضا کوي او دی دوام وار بیا راغی چې په یاک شرط سوله به راته راولي، عملیات بند. د ده په لهجه کې معلومېدل چې ګواکې د تړون د افغانستان خلکو پایګاه ورکړه امریکایانو ته، ده وویل هغوی تاسې ورکړله بنان او زه به یې هم تصدیق کړم. زه فکر کوم چې دوی به نور تر دا خپلو شرطو هغه داسې شرط چیر چې نه امضا کوم، بلکې دوی به بیا وغواړي چې یو مکتوب یو ضمانت لیک د هغې خوا څخه ورته راشي چې و موږ به د سولې په تامین کې تلاش کوو، و موږ در صورت چې موږ افغانان د ده د مداخلې څخه په انتخاباتو کې ډیریږو، دوی د امریکایانو د مداخلې څخه ډیریږو.
افغانان
وایو چې
ولسمشر کرزی د تړون د لاسلیک په صورت کې له امریکا څخه ځینې ضمانتونه وغوښتل. څه فکر کوي چې دغه ضمانتونه به ورکړل شي؟
زه فکر کوم دا ضمانتونه په دده په لهجه کې کوم وویني دی وایي خو نو دا دې در مکړل نو اوس نو سوله راته راولي. خبره دا ده د اخري لحظه کې تاسو متوجه چې د مجددي صاحب ورته وویل چې یا ته به دا امضا کوې، ده وویل که ما امضا کړه او سوله رانله ده وویل موږ به بیا مظاهرې وکړو. مجددي وویل ده وویل نه، مظاهرې نه، موږ به دا قرارداد لغوه کړو. دا معنا لري چې د ده په ماتاتې شعور کې نور نو دا د جرګې فشارونو د افغانستان د خلکو سیاسي فشارونو او دا یوې دی ورځې عام بین الملل فشارونو نور نو د منلې د چې دا به امضا کوي خو خیر که امریکایانو سوله ورته را نه وتل لکه دی چې وایي چې دا دې په دا دوه درو ورځو کې چې جرګه جریان درلودي تلفات نوس کم شوي دي. دی دا فکر کوي چې امریکایان پر پاکستانیانو باندې نقش لري او یا امریکایان هم لاس لري د دغسې طالبانو سره که هغوی ورته وایي چې تک مه کوئ بند یې کوي نو بندېږي. زه فکر کوم چې دی دا امضا کوي تر دې خپلو شرطو د مخه خو مطراکوي چې که دا مو ونه کړه نو عادي که ظلم خو لغوه به کوم کنې نو بل رئیس جمهور کرالي دا قرارداد درسره لغوه کوي. زه په دې باور کوم دا دوه ورځو فشارونو هغه یې کرزی پر صد راوستلی دي او ځکه دی اړ شو دې ته چې خپل د تصمیم ځینې دلایل وړاندې کړي چې ما ولي
ولسمشر کرزی ویل چې د افغانستان سوله اول د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. د پاکستان پښه ولې داخله ګڼل کېږي؟ تاسو فکر کوئ چې ولسمشر کرزی له دې څخه بیره لري چې له 2014 نه د کل وروسته به افغانستان پاکستان ته وسپارل شي؟
نه، د یو فکر داسې هم کوي چې دا د ده خپل د ادارې او د ځان د مسؤلیت د کمولو دپاره ځینې اکټونه او خبرې د نن وکړلې ګو پر جرګه یې تاوان کړه چې تاسې پایدا ورکړله او نخرې یې وکړې سیاسي چې دی خو باطني امضاپم دا دي تاسې وایست. دی موږ افغانان په دې فکر کې یو چې د سولې په تامین کې د ده اداره هم یو معین مقدار نقش لري ګواکې دی یې نه غواړي. دوی هغسې سوله غواړي چې دی وي هېڅ شی د لاسه ورنه کړي. اما رښتیا هم ده چې پاکستان که پر طالبانو فشار وارد کړي چې هلته د طالبانو پایګاوې دي د عقب نشینۍ جبهې دي مراکز دي او د طبیعي ده چې پاکستان نقش لري که فشار وارد کړي پر طالبانو باندې هغوی به دې ته اړ شي چې په افغانستان کې د سولې و پروسې ته راداخل شي. ولې دی دغه دوه نقشه د امریکایانو عمده کوي خپلې غې پښې ځایي پکوي او د دې لپاره چې چون وخت یې کم دی آینده دا مسؤلیت راته کړي چې دا سوله خو نو په ما پرې نه وه. ما غوښتل د صورت کې چې دلته موږ کاملا متأکد یو چې د دې اداره په اکثرو ځایو کې د واقعي سولې چې طالبان په قدرت کې ځای شي سمه مذاکره ورسره وسي. دی معنې دی دی هغه طالبان او سوله غواړي چې د دې اداره پس کې باقي دی وي او هغه باقي چوکۍ بیا دی طالبانو ته ورکړي. هغه طالبان نه دي نه غواړي طالبان کامل داسې سوله دي نه غواړي. نو زه وایم چې دا ښه ورځ ونه نه افغانانو ته موږ ډېر خوشحاله سولو د افغانستان د خلکو عمومي شعور در کول چې دا قرارداد امضا د افغانستان د ملي منفعت سره موافقت لري او عامل کړي هم دا فشارونه په دا دوه ورځو کې در کړل خپل موزیګیری نرم کړی او دوی دا امضا تر دې شرطو د مخه کوي. خو بیا یې په آخر کې که تاسو متوجه یاست ډېر کوچنۍ خبره یې داسې وکړه ما در کړل چې دوی وایي بیا دې لغوه کړو که دوی دا شیان راته را نه وستل.
بله، ډېره مننه د سیاسي چارو کارپو یونس فکور و چې له کابل یې د مشورې لویې جرګې په اړه سره خبرې کولې.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ځینې کسان وایي چې ولسمشر د سند لاسلیک ځکه ځنډوي چې امریکا د داسې کاندید ملاتړ وکړي په راتلونکي انتخاباتو کې چې کرزی غواړي. آیا دغسې ده؟ دغه پوښتنه اجمل اند د ولسمشر لویان ایمل فیضي څخه د مرکې په سر کې وکړه.
دغه اوازې خو کاملا بې اساسه اوازې دي. موږ په دې مذاکراتو کې د یو عادي کوچني هېواد سره مخامخ نه یو بلکې د امریکا په نامه د یو استدرایي د ستر هېواد سره موږ مخامخ یو او د مذاکرات مو تر اوسه پورې سرته رسولي دي. په دې اړه نو که چېرته داسې یو موضوع مطرح وای په دې مذاکراتو کې چې د جمهور رئیس احمد کرزي هدف دا وای چې خپله سیاسي اجنډا یې درلودی او هدف یې درلودی چې په دې انتخاباتو کې خپل ځان ته خاص کاندید ولري او د امریکا څخه وغواړي چې دا کاندید کامیابه کړي، نو په هغه صورت کې به دغه موضوع ډېر وخت مخکې د امریکایي رسنیو لخوا څخه او یا د حکومت لخوا څخه به دا موضوع افشا شوی وای که دغسې کوم اهداف سیاسي موجود وای د دې مذاکراتو د ځن په تړاو سره. دا موضوع کاملا بې اساسه ده.
وبخښئ، د انتخاباتو په اړه چې تاسو کومه مسله مطرح کوئ، منتقدین دا وایي چې په داسې حال کې چې کمیسیونونه دواړه د ولسمشر کرزي لخوا په وروستۍ پریکړه کې په اصطلاح انتخاب شوي دي افغانان دي، همدارنګه د افغانستان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت مسؤلیت په غاړه لري، تاسو بیا په کومو برخو کې فکر کوئ چې امریکا در سره د آزادو شفافو او عادلانه انتخاباتو په برخه کې مرسته کولای شي. اندېښنې مو د امریکا له لاسوهنې یا د نړۍ له لاسوهنې څه دي او په کومو برخو کې د مرستې غوښتونکي؟
مننه ګورم چې څو موضوعګانې مطرح دي. اول دا ده چې په دې وروستیو کې په تازګۍ سره هم د امریکا خاص استازي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي او هم په کابل کې د امریکا سیاسي خپل په خبرو کې خپل په څرګندونو کې دغه موضوع مطرح کړی ده چې د افغانستان راتلونکي انتخابات به وځنډیږي او دوام دورسته به دغه انتخابات او تا ویلی چې تر شپږ میاشتې به امکان یې شته چې دوام راوند بیا دوهمه دوره د انتخاباتو یا دوام دوره د انتخاباتو وځنډیږي. دغه ډول څرګندونې د امریکایي چارواکو د خوا څخه د افغانستان په داخلي مسایلو کې یو ډول مداخله ده او مخکې د مخکې د راتلونکي په حق له دا ډول بیانات افغانانو ته د منلو وړ نه دي. موږ تیرو تجربو ته په کتو سره چې په وروستیو انتخاباتو کې د ریاست جمهوري امریکا په واضح توګه مداخله وکړه او کوشش وکړي چې خپل د خوښې کاندید ته سره مرسته وکړي او هغه کامیابه کړي. موږ نه غواړو چې په راتلونکو انتخاباتو کې خارجي مداخله وي. په دې خاطر موږ غواړو چې ټول هغه ضمانتونه چې افغانستان ضرورت ورته لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بهرني هیوادونه په خاص توګه د امریکا متحده ایالات مداخله نه کوي، دغه ضمانتونه د امریکا څخه واخلو. دا یوه موضوع ده. او که چېرته واقعا امریکا صادقانه همکاري وکړي د افغانستان سره په امنیتي برخه کې هم کولی شي چې د راتلونکو انتخاباتو د ښه امنیت د تامینولو په خاطر د افغانستان سره همکاري وکړي. په دې برخه کې کېدای شي چې د پاکستان سره کار وشي، امریکا کار وکړي تر څو پاکستان پرې نه شي چې اگر افغانستان ته راشي د انتخاباتو په وخت کې او د افغانستان امنیت لا خراب کی.
فایزی صاحب، د جرګی لغړو سره چې موږ خبرې کړې دي، د هغه په سپارښتنو کې خای یو دا شی مو وسی چې ولسمشر نغواړي چې په دغه را روانه یو میاشت او څو اونۍ کې باید دا تړون لاسلیک کړي او وې نه ځنډي. تاسو به د مشورتي لوی جرګی کده د سغختن سره مخ شي په هغه صورت کې بس کوي؟
موږ باید منتظر شو تر څو وګورو چې د وطن خلک د وطن ملت په دې جرګی کې څه ډول فیصله کوي. د دې سره پاره دا چې څه ول چې ځینې کسان غواړي چې دا سند جری ځاسي، یقینا چې په جرګه کې د دې سند طرفداران هم شته، د دې سند مخالفین هم شته. اما دا به د وخت نه مخکې وي چې موږ وایو چې دوی به څه فیصله کوي. باید منتظر اوسو. خو څه ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې جمهور رئیس حامد کرزی به خپل په اختتامیه وینا کې د دې جرګې ټولو هغه شرایطو ته چې افغانستان د دې سند د لاسلیک کولو دپاره ایښي دي، دغه شرایط به جلسې ته بیا هم وړاندې کړي او تشریح به کړي او ټول هغه لازم دلایل چې جمهور رئیس حامد کرزی لري هغه به هم تشریح کړي چې دوی ولې غواړي چې دغه د دې سند لاسلیک یا لاسلیک کېدل وځنډیږي.
د ولسمشر ویان ایمال فیضی و چې تیر شپه له ازادي رادیو سره خبري کړې وې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې په لوګر کې د نور بیبي په نامه له یوې ښځې سره د تاوتریخوالي دوسیه یې څارنوالۍ ته سپارلې ده. دیرش کلنه نور بیبي د خپل میړه لخوا دومره وهل شوې وه چې د کابل د جمهوریت روغتون ډاکټرانو یې په اول سر کې د ژوندي پاتې کېدو امکان کم باله. مرزي احمدزی د نور بیبي له کورنۍ سره خبري کړې.
دیرش کلنه نور بیبی د کورنۍ تاوتریخوالي هغه قربانی ده چې تر جراحي عملیاتو وروسته له مرګ څخه وژغورل شوه، خو له یوې میاشتنۍ درملنې وروسته اوس روغتیایي حالت بیرته خراب شوی دی. د نور بیبی پلار لونګین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د جمهوریت روغتون لور یوه اونۍ مخکې پرته له دې چې زخمونه جوړ شي رخصت کړه. نوموړي وویل اوس یې په کور کې د لور روغتیایي حالت مخ په خرابېدو دی او ډاکترانو ورته توصیه کړې چې باید له لوګر ولایت څخه بیرته کابل ته یوړل شي.
جمهوریت کې ماته نورې اجازه نه راکوله، نو د مریضو باسره شپخانې نه پورته مې څنګه غره او څنګه دا مې شروع کړه. زخمونه مې اوس خراب شوي دي، اوبه لاندې کړې ده چې اوبه زخمونه روانې دي. او بیا مې پرون د لوګر شپخانې ته راوړل. شپخانه کې قسم خدای دومره ظالمان تر پران د لوګر د شپخانې دي چې سمټ په سر باندې مې دغه عملیات مریض کې نه ولې. بیا مې دا ورو ډنګ ته ویلې چې دا د لوګر عملیات چې څه وایم مال ته دې دا ته بوزه کابل ته هغه مې سوچو کو مال هغه د وسلارې باندې دي کابل ته نه سمات لا ان شر او تعالی سبا لا د خلاصيږي او بس وبې بوزم د مریض مې حالت خراب شوی دا خو
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است. د ایران ولسمشر ویلی دی چې له شپږو قدرتونو سره یو موافقه ته رسیدلې دي. دا چې په دغه نور جزئیات سي دي له فرشته جلال زیس خیوري.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ شوی موافقه دا ثابتوي چې تهران د اټومي پروګرام د درلودو حق لري. حسن روحانی نن په ټلویزیونی وینا کې یو اربیا پر دې ټینګار وکړ چې د تهران اټومي پروګرام به هیڅکله هم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار ونه کړي. د نړۍ شپږو قدرتو امریکا، برتانیې، روسیه، فرانسې، چین او جرمني چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کېږي، ایران ته وړاندیز کړی چې د اټومي پروګرام د ځینې برخو د بندولو په بدل کې به پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو مخدرات بندیزونه تر یوه حده نرم شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دې موافقه هرکلی کړی دی او ویلی دی چې دا به ایران ته یوه لار ورکړي چې دا به یوه معتبره لار وي تر څو ځان بیرته د نړیوالې ټولنې سره وتړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی چې دا موافقه د ټولو په ګټه کې ده او په دې موافقه کې هیڅوک هم هیڅ نه بایلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په جنیوا کې خبریالانو ته نن وویل
This is only a first step. It's an important achievement.
دا وی دا یو ډیر مهمه لاسترونه ده خو دا لمړی ګام دی. دا د دې مسلې لپاره باید موږ په خپل کې ګډ کار وکړو. په عین حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن ویلي دي چې دغه موافقه چې په جنیوا کې شوې ده د نور پرمختګ لپاره یو اساس دی.
کومر دل چې د ایران ولسمشر ویلي دي چې له شپږو قدرتونو سره یو موافقې ته دغه هیواد رسیدلی دی. له دې سره په افغانستان کې د مبشین دوی بجو دیرش تقیص ویل فرشتي جلال عزیز څخه به د مهمو خبرونو سرخطونه هم وورو.
جمهور رئیس حامد کرزی یو ار بیا د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکارۍ د تړون د لاسلیک لپاره پر خپل شرط ټینګار کړی. ولسمشر کرزی ویلي دا تړون به یوازې په هغه وخت کې لاسلیک کوي چې په افغانستان کې پر د خلکو پر کورونو پوځي عملیات بند شي تر څو د دپ وینا د دایمي سولې لپاره لار هوار شي. ولسمشر کرزی نن د کابل د لوی جرګې په پای کې وینا وکړه. خدای ونه ویل چې موافقه به په دقیق ډول څه وخت لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي په تیرو څو ورځو کې په کابل کې د ځانمرجونکو حمله د حمله 15 ډلې نیولې دي. دوی د کسانو د چارواکو په وینا غوښتل چې د مشورتي لوی جرګې امنیت خراب کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویل چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتو ترمنځ شوې موافقه دا ثابتوي چې تهران د اټومي پروګرام د ترلودو حق لري. خو بیا یې هم ټینګار کړی چې د دوی پروګرام به د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار نه کوي. او روسی چارواکی وایي چې د اورال په سیمه کې یو خرغزي سړی ځان ته اور اچولی دی. د سړی ځان ته په مرکزی پارک کې اور اچولی او دا نه د سرګند چې دا کار یې ولی کړی دی.
او پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي چې د ایډز ناروغي په اړه پکې خبرې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر خالق ویسی از فنلند. امروز در مورد ایدز صحبت میکنیم. ایدز چیست؟ چگونه به وجود میآید؟ معالجت دارد؟ ندارد؟ و مهمتر از همه در مورد راه‌های وقایه و پیشگیری آن بحث میکنیم. شما هم میتوانید سوال کنید. این هم شماره‌های تماس با برنامه ساعت رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755 00-42-02-21-12-45-01 و 0042-021-12-46-01. در فیسبوک هم سوال کنید و پیام بگذارید. facebook.com/azadi-r و facebook.com/azadi-radio. بیایید این گونه شروع بکنیم که ایدز حالت است که در آن سیستم معافیتی بدن دچار نقص و ضعف میشه و اساس منابع طبی نخستین مورد HIV AIDS در سال 1981 گزارش داده شد. ایدز یک حالت تهدید کننده زندگی است که توسط ویروس یا میکروب به نام HIV به وجود می آید. HIV AIDS یک مشکل صحی بزرگ در سطح جهان است. با اساس ارقام سازمان ملل متحد به طور اوسط 35.3 میلیون کودک و افراد بالغ با این بیماری در سطح جهان زندگی می کنند. امروز به همین موضوع می پردازیم. دکتر صاحب ویسی باز هم شما خوش آمدین. می دانیم که ایدز سیستم معافیتی بدن انسان را ضربه می زنند و از طریق ضعیف ساختن حجرات دفاعی بدن پیشرفت میکنم. پیش از آغاز بحث در مورد ایدز بیایید در مورد سیستم معافیتی بدن یک مقدار معلومات بدین که چیست و چقدر مهم است.
بله، من خوشحال هستم که روز باز هم در خدمت شما و شنونده های عزیز هستم. سیستم دفاعی عضویت در حقیقت به دو شکل عمل میکنه. شکل اولش شکل میکانیکی و محافظتی است که اونمو به شکل جلد است که مانع از ورود میکروب‌ها و ارگانیسم های زنده خارجی به داخل بدن میشه و این به شکل میخانیکی البته عمل میکنه. قسمت دومش وقتی است که این میکروب‌ها یا این ارگانیسم های زنده داخل بدن میشه و در اون وقت اجرات سفید به خصوص لیمفوسیت ها و یک نوع به خصوصش که فاگوسیت هاست اونا فعال میشن و تعداد از اونا زیاد میشه و اونو میکروب مهاجم را وقتی که از خط اول دفاعی که اونمو جلد است یا غشای مخاطی عبور کردن به داخل بدن شدن اونا را از بین میبره. کسی که شما هم در مقدمه تان گفتیم ایت یا سندروم ایت یعنی خط دفاعی دوم بدن را تضعیف میسازه به شکلی که رفته رفته اونمو سیستم ماهیت یا اونمو لیمفوسیت ها یا پلیس دفاعی بدن تعدادش کم میشه و همچنان عمرش کم میشه، در نتیجه نمیتونن به شکل درستش از بدن محافظت کنه و بدن مستعد میشه به انتانات جانبی مثل مثلا توبرکلوز، مثل سینه بغل، مثل آفات جلدی و دیگه امراض انتانی و در نتیجه صحت ما به خطر قرار میده.
تشکر، این واضح شد و جالب بود. اکنون از شما میشنویم دکتر بایسی که خود ایدز چیست؟
بله، همونطور که از نامش پیداست ایدز از چهار حرف تشکیل شده و معنای فارسیش یک سندروم یا مجموعه از علایمی است که سیستم دفاعی بدن به او تضعیف میشه. میخواییم یک چیز را در اینجا تفکیک کنیم که ایت با HIV فرق داره. HIV اونم ویروس عامل مرض ایت است. اکثر مردم به اشتباه میگیرن HIV مثبت را با ایت، که البته در جیان برنامه سری صحبت خواهد کردیم. HIV گفتیم عامل مرض است وقتی که اونمو انسان ابتدایی ما با اون مواجه میشیم، ای اون دو تا چهار هفته ادامه پیدا میکنه. ای در تمام امراض تقریبا به یک حالت است. شما اگر یک ریزش یا زکام ساده مثلا سرماخوردگی داشته باشیم تقریبا این اونمو حالت اول ایت را امور رقم است. تشخیصش بسیار مشکل است، اما ایت حالت پیشرفته یا یک مجموعه از اعراض و علایم است که بالاخره به شکل پیشرفته تظاهر میکنه و ما او را ایت میگیم. که فرق ای دو در جریان صحبت هایی که ما میکنیم باید متوجه باشیم.
تشکر. منظور شما در واقع امی هست که خب ایدز با یک مجموعه از جنجال های صحی گفته میشه، در حالی که امی مجموعه جنجال های صحی یا پرابلم های صحی که به وجود می آید ای توسط یک ویروس یا میکروب است به نام HIV که داخل خون میشه و حجرات دفاعی بدن را تضعیف کرده میره و به می ترتیب پیشرفت میکنه و یک رشته از جنجال های کلانتر را به وجود میاره که اونا را باز میگن ایدز. بسیار تشکر. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. در مورد وقایه و پیشگیری حالت به نام ایدز هم صحبت میکنیم، اما اکنون حبیب کامران از سویدن روی خط است. بشنویم که چه میپرسه. سلامونه کامران صاحب، شرف است.
دکتر صاحب مصطفی جان، تا سلامونه. دکتر صاحب محترم، دکتر صاحب ویسیت سلامونه نیکه هلی او ډیر مننه د دغه مفتو خدمتو او دغه شایستو راهنمایي او لارښوونو څخه یو نری مننه.
سلامت اوسه.
پښتنه بدایي د ډاکټر صاحب محترم څه چې ډاکټر صاحب دغه چې انتقالیږي هغه فقط دا دی چې د جنسي اړیکو د لارې انتقالیږي او که نور دلایل هم لري نور دغه هم لري چې دغه لارې دغه ایډز یا ایچ آی وي انتقالیږي انسان په دا مرض باندې اخته کیږي. نو که پر دغه باندې تاسو رڼا واچوئ ډېره مننه وایو چې فقط د دې لارې چې هغه جنسي اړیکې ولري او که نور دلایل هم شته چې هغه انسانانو ته انتقالیږي اثرات.
ډېره مننه. تشکر از شما جناب کامران از سویدن. سوال مهم است دکتر صاحب ویسی میخواهید امین حالا بپردازین به این مسئله، اگر چنین است بفرماین. در غیر صورت چند تا سوال دیگه هم هست، باز میشه که در مورد این سوال مهم و اساسی در جریان برنامه صحبت بکنیم. زبا قدیر لنده تو
کامران صاحب بسیواییم چه د هیڅ ناروغي چې کوم دی په ډیرو لارو دي چې دا انتقال یو سړی نه بل سړی ته، خو ډېرې معمولې لارې چې دا انتقالېږي درې لارې دي. اولې د جنسي ارتباطاتو لارې دي چې سړی ته او ښځې نه سړی ته انتقالېږي، او یا هم مور نه ماشوم ته انتقالیږي. دا دوهمه لاره ده. او بله لارې د وینې د انتقال ذریعه ده چې مثلا د وینې په بانکونو کې چې سړی هلته ځي او وینې ورکوي، دا یې د درېیم لارې دي چې اکثر دا مرض یو بل ته انتقالېږي. د پروګرام په لار کې به زیات ډېره په دې باندې به خبرې کوو.
تشکر دکتر صاحب ویسی. رحمت الله رحمانی از کندهار زنگ زده. رحمانی صاحب سلامونه، شرق لست، لطفا پشتنه اوکی.
سلامونه احترامات دکتر فتح و یلما کتر و رامی کوما پشتنه با دار خان بنده اوکم اسلام دا موضوع سه دا کلی ریوی خوزه که زمان ضرورت دی آنو ما تا یو سه دار خان دا زمان با پشتور دی که یو سن دیگه دا دیر می دا دوغل درد کری نه پوهېږم چې د دې علاج به څه شي وي، تېرشېږي به څه شي څخه، او علاج به ډاکټر څخه مننه کراته وشي.
بسیار زیاد تشکر جناب رحمانی. هرچند ما امروز در مورد ایدز صحبت میکنیم، دکتر صاحب شما سوال کردین، بیشتر یک سوال تخصصی هست. اما دکتر صاحب ویسی اگر میخواید مشوره را بکنین به رحمانی صاحب در کندهار بفرمایید.
د دې وروسته سوال باندې ښه پوه نه شوم، ویل چې یو بغل یې درد کوي که څنګه؟
رحماني صاحب یو بار بیا تکرار وکړئ خپل پوښتنه لطفا.
پوښتنه مې په دا رقم باندې ده چې زما ته دغه چپه بغل کې یو رقم درد پیدا کېږي د پروش کاله څخه بیا تر اوسه پورې، او زما عمر تقریبا 26 کاله دی. نو د ډاکټرانو چې څه ما تشخیص هغوی زما کړی وایي د ستا په پښتورګي کې یو څه میکروب دی، نو د دې علاج به د ډاکټر صاحب څخه راډیو د لارې څخه غواړم، او لطف خان ته په پښتو راته ووایي ځکه چې موږ به په فارسي ډېر پوه نه شو که زما په پوښتنه پاته وي.
سمه ده، سمه ده.
وروره دا درد ستا په ښي طرف دی یا په چپ طرف کې، په کوم طرف کې دی؟ بچاپ طرف کی او د میتیاز سے تکلیف لری کنا د میتیاز په وخت کې چې میتیاز کې مشکل لري د سي درد سوزش د شیان لري؟
بالکل ډاکټر صاحب مننه. دا څنګه یو راځي سوزش په بولو کې راځي په میتیاز کې راځي د ادبي د معافي دا څنګه ډیر تکلیف راکوي حالان چې بس ډېر وخت ډېر عمر درې ورځې بیا وي بیا ورک شي بس دا تکلیف راته پیدا کېږي.
ډېره مننه ورور تاسو راډیو له لارې نه غوږونه صحیح هرومرو به خپل ځواب ترلاسه
کړئ. ډېره مننه رحماني صاحب له کنداره. خوب ډاکټر صاحب ویسی
دی ورور ته داسې ویل لرم چې دا به ډېره ښه خبره وي چې دوی خپل متیار دي یو لابراتوار ته یوسي چې هلته یې لږ معاینه شي او مونږ پوه شو چې آیا د دوی په مثانه کې څه تکلیف ده او یا هم د دوی په ګردې کې څه تکلیف ده او که دوی وکولی شي د یو یورولوژي ډاکټر سره مشوره وکړي دا به ډېره ښه خبره وي او دا ورور به یو معاینات ته ضرورت لري چې هغه کیدای شي چې د متیاز یو عادي معاینه وي یا هم د اولترا ساوند معاینات وي خو معالج ډاکټر ته چې کله مریض وګوري هغه ته به ښه مشورې ورکړي خو د رادیو له لارې دی نه زیات مشورې مونږ نشو ورکولی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. ویسی کیفیت صدایتان زیاد خوب نیست، اگر بتونیم کار بکنیم که بهتر شوه بهتر است. تشکر. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 104.5 میشنوید، برنامه صحت است. مهمانم است دکتر خالق ویسی از فنلند و تا حالا در مورد ایدز صحبت کرده ایم که چگونه با وجود می آید، معالجت دارن نداره و مهمتر از همه در مورد راه‌های وقایع و پیشگیری صحبت می کنیم تا لحظات بعد. دکتر صاحب ویسی، چنانچه پیشتر کامران صاحب از سویدن هم پرسیدن در مورد ای که در پهلوی مقاربت جنسی نامسئول ایدز دیگه از کدام طریقه ها میتونه که سرایت بکنه، انتقال بکنه به بدن انسان و سبب مریضی های گوناگون شوه. گزارش داریم امیر، مشنویم و بعد بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. در گزارش تازه بانک جهانی آمده که عادتهای مخاطره آمیز افراد میتونه باعث امراض خطرناک شود. یکی از این امراض خطرناک که در این گزارش یاد شده امی حالت ایدز است. اینکه کدام عادت افراد باعث این مرضی های خطرناک میشود، در کدام کشورها بیشتر به چشم میخوره، فرشته نگاه گزارش تهیه کرده. این گزارش هم میشنویم و بعد با دکتر صاحب ویسی بحث خود را در مورد ایدز دنبال میکنیم.
یک گزارش تازه هشدار میدهد که بیشتر بیماری ها در سراسر جهان و خصوص در کشورهای در حال انکشاف و عادت های مخاطره آمیز افراد وابسته است. در گزارش که به روز چهارشنبه از سوی بانک جهانی به نشر رسید آمده است که سیگارت کشیدن، استفاده از مواد مخدر و الکل، رژیم غذایی ناسالم و روابط جنسی ناسالم در کشورهای در حال انکشاف به شدت رو به افزایش هستند. این گزارش زیر عنوان به خطر انداختن سلامتیتان علل، عواقب و مداخلات برای جلوگیری از عادتهای خطرناک انتشار یافته است. یکی از مخربترین عواقب استفاده یک بچکوری توسط چند تن و یا روابط جنسی ناسالم مبتلا شدن به مرض ایدز است. بیماری ایدز به مانند بار سنگین در کشورهای آفریقایی می باشد. تعداد افرادی که به تازگی در شرق میانه و آفریقای شمالی در مرض ایدز مبتلا شدند از سال 2011 35% افزایش یافته است. در روسیه 37% کسانی که مواد مخدر استفاده می کنند به مرض ایدز، در حالی که 72% دیگر آنها به مرض زردی سیاه یا اپتیتیس سی مبتلا شدند. در تاجیکستان این ارقام به 41% و 61% می رسد. مرض زردی سیاه یا اپتیتیس سی در میان کسانی که مواد مخدر را در پاکستان تزریق می کنند و 84% رسیده است. عواقب عادتهای مخاطره آمیز به ندرت محدود به اشخاصی که در آن مبتلان باقی می ماند. درمان افرادی که دارای عادتهای مخاطره آمیزند پر ازینه بوده و بعضا خانواده ها را به خصوص در کشورهای کمایده که بیمه صحی در آن خیلی کم است دچار فقر و تنگ دستی می کند.
خب فشرده گزارش بانک جهانی را شنیدید. دکتر صاحب ویسی، بیاین در مورد طریقه های سرایت ویروس HIV صحبت بکنیم که همو مقاربت جنسی نامسئول است، سوزن های آلوده است، حمل و انتقال خون از یک شخص به شخص دیگر است.
بله، امیدوارم که آواز ما درست شده باشه.
بهتر شده برای؟
نه، در گزارشی که قبلا ارائه شد اگر متوجه شده باشیم هپاتیت سی با HIV با ایت یک جای ذکر شده. دلیل از این است که هم هپاتیت سی و هم HIV ویروس عامل مرض ایت طرق انتقالشان تقریبا یکی است، اونمو از راه های مقاربت جنسی غیر مسئول. غیر مسئول به این مفهوم که مقاربت جنسی مقدیر هم میتونیم غیر مسئول بنامیم، مقاربت جنسی مرد با مرد هم میتونیم غیر مسئول بنامیم، مقاربت جنسی که در او از ادویه‌های مختلف عرف هم از دوای مخدر استفاده میشه، اینا را میتونیم وقتی که شخصی که تحت تاثیر ادویه‌های مختلف باشه و اکثرا جد رابط جنسی غیر مسئول می داشته باشه که یک کمه که ذکر بسیم بکتر است. وقتی عرف ما از عادات مخاطر آمیز است، اینمی عکس العمل یا اینمی روش خطر آمیز جنسی است که انتقال هیچ را چندین برابر می سازه و در پهلوی از این طرق انتقال بیشتر در جایی که خون اهدا میشه بانکای خون است که اکثرا در کشورهایی که کمتر رشد کردن امکانات دقیق نمی باشه یا درست نمی باشه یا در اختیار همگان نمی باشه که این کسایی که میرن به خون اهدا میکنن او از نظر HIV و از نظر هپاتیت سی هم چک شوه. قرار احسایی که من سال قبل داشتم نیفم فعلا به چه رایت است، یعنی از هر نمونای خونی که در افغانستان گرفته میشه ممکن است از سی نمونی خون حتی یکش چک شوه، هم انظر HIV و هم انظر هپاتیت سی، که امیدوار استم آل وضعیت بهتر شده باشه و در جایی که کسانی که ادویه مخدره را از طریق زرقی استفاده می کنند این یک طریق بسیار ریسکی و خطرناک است که از یک سرنج چند نفر استفاده می کنند و یکی از این مریضا
تشکر.
هم انتقال هیچ بسیار زیاد دیده می شود.
تشکر دکتر ویسی. در مورد سرایت ویروس در نیمه دوم این برنامه هم صحبت میکنیم که مهم است و همچنان در مورد راه های پیشگیری از ایدز. اکنون یک شنونده داریم، بشنویم که چه میپرسه. سلام علیکم. سلامت اوسه، صدای رادیویتان لطفا پخش کنین که صدای خودتان را ما بشنویم. درست
زمانم بزنادی در کندار ولایت مستاو سر پتما شد.
مهربانی بکی پشتنه بکی لطفا. و به نظر میرسه که تماس ما با شنونده ما از کندهار قطع شده.
بریشی پاکستان و کندهار که باکستان تان سر پتنه مدوائی اتر را کرده ده خواه دوائی اتر را کرده ده خواه دوائی اتر را
بله
مزاوری
اورو موش یو بیا سوال تکرار که و لطفا صدای رادیویتون رو پخش کنین که صدای خودتون رو ما درست بشنویم. بفرمایید.
ما واز دا خبردار اور جهاز پر ما پملاکی دی دی چې دا ما جله پورته ما خپل سمله دی دی چې تیار باندې را سملاکی مدریږي او د اکسان ته پاکستان ته تلم نه دی خو دی خو د اکسان کنده د اکسان ټول اوسېږي خو مصدقانه د ملا درنه یو څه یو څه چلو
سو وخت کې چې دا مشکل لري تاسو
دا مشکل دری کام چلور کام کیجو برد ما دا وردن او کری دا وردن مکی دا مشکل ما تپیسون دا داکشان سرولان نمی پداکندار کی داکشان دوائی سرولان کم چاول سپورت کوا چاول سنگ ایدیانیان سپورت کوای او اغا سپورت سرم پایدن را تو کجا پاکستان سرولان اکرام مستطان تن دا اغا تو دوائی را کن اغا دوائیم گتن را تو کنی.
خا ډیره مننه تاسو لاین کې پاتې شئ لطفا ډاکټر صاحب وایسي هستین شما
بله هستم متاسفانه در لاین تلفن
امی دوست ما از کندهار که زنگ زدن من نمیفهم چرا صدای من انعکاس میکنه بگن که از درد کمر شاکی هستن و میگن که پیش دکترها هم مراجعه کردن ولی هنوز هم دردشان در ناحیه کمر موجود هست من نمیفهم که هنوز هم در خط تلفن هستن با ما که همکار تکنیکی شورا میکنه که هستن اونا در خط تلفن میشه که شما ازشان سوال بکنین اگر سوال دارین دکتر صاحب ویسی خب گمان میکنم که تماس ما با دکتر ویسی در فنلند هم قطع شده با معذرت که دچار مشکل تلفنی هستیم تکنیکی هستیم تا لحظات بعد کوشش میکنیم که این تماس ما با دکتر خالق ویسی در فنلند برقرار شود بسیار جد تشکر از شما که از کندهار تماس گرفتین امی که تماس ما با فنلند برقرار شد کوشش میکنیم که بر شما مشوره بتیم در مورد درد کمرتان تشکر بسیار جد که سوال کردین و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوید ما از دیر مننه سلامت توسی با ما خود خواه خب از شروع این برنامه در مورد ایدز صحبت کردیم که چیز چگونه به وجود میآید معالجه داره نداره و مهمتر از همه که تا لحظات بعد در مورد راه‌های وقایه و پیشگیری از این وضعیت صحی صحبت میکنیم ما گفتیم که ایدز حالت است که در او سیستم معافیتی بدن دچار نقص و آرزه و ضعف میشم با اساس منابع طبی نخستین مورد HIV AIDS در سال 1981 گزارش داده شد ایدز یک حالت تهدید کننده زندگی است که توسط ویروس یا میکروب به نام HIV به وجود می آیم HIV AIDS یک مشکل صحی بزرگ در سطح جهان است و به اساس ارقام سازمان ملل متحد به طور اوسط 35.3 میلیون کودک و افراد بالغ با این بیماری در سطح جهان زندگی می کنند تا لحظات بعد بیشتر در این مورد صحبت می کنیم شنونده داریم بشنویم که چه می پرسه در این مورد سلام علیکم عبدالرحمن خان شرق لست لطفا مهربانی وکی پشتنه وکی تشکر بسیار زیاد از این سوالایی که شما پرسیدین حتما در نیمه دوم این برنامه به سوالای شما جواب میتیم تماس ما امی لحظه کوشش میکنیم که برقرار شود با دکتر خالق ویسی در فنلند همکار تکنیکی کوشش میکنه شما سوالای کردین سوالای اساسی هست در این مورد حتما صحبت میکنیم رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید تماس ما برقرار شد با دکتر ویسی خب دکتر صاحب بازم خوش آمدین پیشتر نمیدانم شنیدین یعنی عبدالرحمن از هلمند زنگ زد و پرسید که نشانه ها اعراض و علائم ایدز چیست و گفت که ای از مقاربت جنسی به وجود میاد به گفته خودش از زنا به وجود میاد که در این مورد میخواست بفهمه که آیا چنین است یا نه خب میپردازیم به سوالای عبدالرحمن کوتا و بعد در نیمه دوم این برنامه بیشتر در این مورد صحبت میکنیم
بله دو رو تفاید دوید چه ده ایت ده مرض نخی نخانه دیگهشی چه ده یو عادی زکام شانتی ووسی یعنی اولنه ده ویروس ده آراز و علایم ده زکام شانتی دی او اکثرا دیگهشی چه تتا لکم آراز او علایم نووسی تر قلونو قلونو پوری دیدهش چه ایس آراز و علایم و نلری او ارو ارو مرض مخیط لارشی
او د انسان معافیتي سیستم زیانمنه کی. او دومه خبره دا چې او استاذ خبره درسته ده، دا اکثرا د غیر مشروع جنسی ارتباط له لارې نه یو انسان نه بل انسان ته سرایت کوي.
بله تشکر دکتر ویسی. خب در مورد پیشگیری و راه‌های وقایع ایدز در نیمه دوم این برنامه بیشتر صحبت میکنیم. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 104.5 میشنوید. تشکر از همراهیتان تا حالا با برنامه صحت. حالا وقت خبرها رسیده. پیش از اینکه مهمترین رویدادهای خبری منطقه و جهان را بشنویم، بیایید که تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان را از